دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
سلامونه ستړي مشهید از محق پروگرام ته مو ظفر دستیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په خپل درې میاشتني راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو د ختمېدو خبر ورکړی په بخښنې سره د سختېدو خبر ورکړی. یونما په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ یې خپور کړی، د 2015 کال له اکتوبر څخه د ډسمبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی دی. یونما وایي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ځینو ولایتونو کې ښځې عامه ځایونو ته له لاسرسي منع کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د 2015 کال د اکتوبر په درېمه ښځې د هرات په څلور شپېتم سړک کې جمعه بازار ته له ننوتلو منع کړی او آن د ښځو د تیتو پره کولو لپاره یې هوایي ډزې کړې دي. د اکتوبر په شپږمه د زابل ولایت د امر بالمعروف او مسؤلینو هغه ښځې درولې چې د ورزش لپاره د قدم وهلو په موخه وتلې وي او هغو ته یې ویلي چې نور دې د دې هدف لپاره له کوره نه وځي. د ډسمبر په اتمه بیا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو چې د طالبانو پولیس یې ملتیا کوله د ټکسي موټروان او د خري بسونو چلونکو ته امر کړی چې بې له شرعي محرمه د ښځې نه سپروي. د ډسمبر په ویشتمه د وزارت کارکوونکو د کندهار ښار یو مارکیټ ته ننوتي او دکاندارانو ته یې ویلي چې پر ښځو دې توکي نه پلوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو او همدارنګه د طالبانو د حکومت ویاندې یونما د دغه راپور د خبرېدو په اړه کوم خبرګون ښودلی نه دي، خو مخکې څو ځله طالبانو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. له کله نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه شي تللی. نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي، د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. همدارنګه په مزایونو کې ښځې په ساتنه توګه تګ راتګ نشي کولی، او که افغاني ښځې غواړي له یو ځایه بل ځای ته سفر وکړي نو حتما باید ورسره شرعي محرم ملتیا وکړي. یونما وایي چې دغه بندیزونه په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر ښځو له هم سخت شوي دي. دغې ټولنې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي دي، همدارنګه یونما یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له خپلو بندیزونو لاس په سر شي. خو طالبانو سره لدی چې د یونما د راپورت خبرګونه د خودلای، بلکې په تیرو څلورو کلونو کې کمې غوښتنې چې نړیوالې ټولنې طالبانو همدارنګه د دوی له مشرتابه کړې دي، هیڅ مثبت ثواب او خبرګونې ورته نه دی خودلای. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ورځ تر بلې د طالبانو حکومت بندیزونه پر افغان ښځو زیاتېږي، سره له دې چې نړیواله ټولنه په دغې ډلې باندې فشار اچوي، د دې په اړه باندې بېلابېلې ناستې جوړېږي په نړیواله کچه، د افغان ښځو غږ پورته کېږي، خو بیا هم افغاني ښځې نه توانېږي چې په افغانستان کې بېرته ښوونځیو ته ستنې شي، کار ته ستنې شي، او همدارنګه هغه اساسي حقونه چې د دوی دي هغه ورته ورکړل شي. نن به خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د دغه بندیزونو اغېزې څه دي، بالاخره د افغان ښځو برخلیک به څه کېږي، او نړیواله ټولنه څه کولی شي. خبرونه کې راسره مېلمنې د ښځو د حقونو فعاله پلوشه کاکړه، همدارنګه په افغانستان کې د ښوونځي استاده فرزانه سیار دي. تاسې دواړه قدرمنه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اغلی ککړ له تاسې سره به پیل کړو. یونما د دغې تیرو څو میاشتو راپور شریک کړی دی، یو ویلي دی چې دغه بندیزونه لا پسې سخت شوي، په ځانګړې توګه په امازایونو کې د ښځو په ګرځېدو باندې بندیزونه ډېر شوي دي. دا یوازې د کار په برخه کې نه دي چې ښځې کار ته ځي او طالبان پرې بندیز وضع کوي، بلکې کله چې د عامه قدم وهلو دپاره یا عامه ځي ته یو څوک ځي، ښځه نور اجازه نه لري چې هلته په ازادانه توګه وګرځي. ستاسې په باور د یونما دغه راپور څومره له واقعیت سره اړخ لګي؟
اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. بیا په بخښنه سره د راپورونو د وچنه خو د افغانستان ډیر نور ستړي او ستومانه شوی دی. په دې چې راپورونه راخبري کې نن په افغانستان کې د ښځو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې تخصص وضعیت او تخصص تاوتریخوالی او داسې آزادي چې یعنی داسې محدودوالی چې دی ورته مسؤول محدودوالی وایي چې موږ د ښځو مسؤلیت لپاره کړی په هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې نشته، هیڅ اسلامي هیواد کې نشته دی. منګه ستړي یاست د افغانستان ښځې، د افغانستان نارینه، د افغانستان ټول وګړي که په بهر کې دي او که په داخل د افغانستان کې دي، د دې راپورونو نه نو ستړي دي. منګه میډیا اورو، منګه مطبوعات اورو، دا یو موږ ته یو نری رنځ په شان شوی دی چې دا وضعیت اورو. نن خو مطبوعات او دا رسنیز مرکزونه ډیر فعال دي. پخوا به هم داسې تاوتریخوالی په هغه اوله دوره کې هم کېدو. زما عمل ته خپله مې ژوند کوو، زه برحاله کار مې کوو. دا وضعیت ما لیدو چې ښځو دپاره محرم نه پرېښستو، ښځې هغه انساني ازادي چې غواړي، اسلامي ازادي چې غواړي. زه دې ته غیر اسلامي دغه ویم تاوتریخوالی ویم، په دې منظور دی چې په اسلام کې دا محدودیتونه نشته دی کوم چې دی وسه کوي. دا ټولنیز محدودیتونه دي د دوی په نظر د ناپوهۍ او د نادانۍ او د بې علمۍ وجه ده. که چېرته یو انسان عالم وي او د دین واقعا چې په واقعیت کې اسلامي دین اسلام لوستې وي، مطالعه کړې وي او شریعت لوستې وي، فقه لوستې وي، دا ټول موارد نن د دنیا سره د قرآن د ساينس او د ټکنالوژۍ سره دین دی، دا یې په کامله معنا په تفسیر سره لوستې وي، دا تاوتریخوالی هیڅکله منځ ته نه راځي. موږ ام اسلامي ټولنه یې ام خپل ډېر لوړ سره د دې نه چې منفي فرهنګي کارونه هم موږ لرو، سنتونه او دا شیان دي چې موږ یې مخالفت ورسره لرو، مګر د یو لوړ فرهنګ خاوند هیواد وو. دا په تعصب سره چې دا د ډېر وروسته پاتې کېدلې او دا د یو د جهالت د وجې نه کېږي. دا هیڅکله دا د علمي یا بادانش یا پوها او په اسلام په واقعي اسلام مین کسان داسې کار نه کوي لکه د ښځو لپاره. ښځو ته په اسلام کې احترام دی، ښځو ته اسلام کې درناوی دی، ښځو لپاره توهین نشته دی، تحقیر نشته دی. تاسې ویلئ چې په یوه ښځه په لاره کې درې او ته هغې ته ویئ چې ستا محرم چیرته دی. یوه کونډه چې خپل بچي ساتي، ته د هغې ته محرم دی کوم ځینه پیدا کړې. یوه څوک چې نفقه په کور کې یعنی د کور د نفقې مسئول وي، دا هغې ته ته چیرته هغې ته محرم پیدا کړې چې په سره کې اوسي. موږ ټول ازادیګانې محدود دي او دا یوازې په راپورونو کې کېږي. یوناما تل راپور ورکړی دی، ملل متحد نور ارګانونه چې څوک چې ځي افغانستان ته یا خارجي ژورنالستان دي، دوی په خپل راپورونو کې دغه ټول ستونزې مقام دغه برملا کړي دي، ښکاره کړي دي، په ښکاره په څرګنده توګه اعلانه کړي ده چې دغه محدودیتونه دلته دي. مګر د دې محدودیتونو دپاره حل لاره نه وه. آیا دا بین المللي ټولنه په دې نه پوهېده؟ دغه اوله دوره یو امتحان شوې دوره ده. اخی په دې نه پوهېدل چې دغه قوانین او دغه معاهدې دي د سره انزا کړلې، ولې هغه وخت دې دا حق نه پورته کړو؟ وخت چې راوړي دلته کېني، په قدرت کېني، بیا پسته هغه نه به راپور ورکي او خپل د پروژو سیستم یو پروژه‌ای کار دی. دا زما په اهم دا یو پروژه ده چې یو نمای وخلي او راپور ورکي او راپور به ورکي ملل متحد ارګانونو ته. ملل متحد نن د اوکراین لپاره چیغې وکړلې چې هغه نه ورېده، نن د اسرائیلو لپاره او د فلسطین موضوع کې چیغې وکړلې په بین المللي کچه باندې چا یې اواز وانه ورېده، نن د ایران لپاره چیغې وشوې خدای په سلهاو خلک میرمنې په تظاهراتو کې د مهنځه لارې خپل ازادي خپل چای حق وانه ورېده. نو په دې راپور به خپور شي، خبرونه به سو شي، نتیجه به د دې سو شي، زمونږ درد به ډیر شي، زمونږ رنځ به ډیر شي، زکه په افغانستان کې چې دا میلیونونه زمونږ ورونه ژوند کوي دلته، دا یوازې زما دنده نه ده، زما د یو ورور، زما د یو وګړي هم دنده ده.
بخښنه سر اغلی کاکړ د چیو نما یو ورته نور سازمانونه په افغانستان کې د ښځو په اړه دغه سې راپورونه خپروي چې طالبانو بندیزونه سخت شوي دي، یا هغه وضعیت ډېر مستند دی لکه دلته یادونه شوې ده چې په ترینکوټ کې دا پیښه شوې، یا همدارنګه په کندهار کې ورته پیښه شوې، یا په هرات کې چې ښځې له جمعه بازار راګرځول شوې دي. فکر نه کوي دا لام حادثه ده یو ډول چې وکولای شي نړۍ متوجه کړي د افغانستان په طرف، د افغانستان د وضعیت په طرف باندې؟ یک نه فکر کوي دا هم دغه پروژې یوه برخه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې هلته ورسره د پردې تر شا معاملې کې لوی قدرتونه، او بیا یو نما په یو ډول باندې غواړي افغانستان د رسنیو سرخط اوسي.
پردې چا نه مسیال دا خبره پدې کومه د ډېر درد نه کومه پدې د دې درد نه کوم چې ما پدې سلويخت قانوني کې چې د افغانستان کې یا د ځوانۍ پسند کوم یا د کوچنیوالي پسند کوم، مګر ټول نه دلته لست دي د ملل متحد او یا د دې ارګانونو رول څه چې د خلکو په منځ کې دي او ګزارش ورکړي. دا د دې درد نه وایم، دا ټول ما لست دي، دا ټول د دې تاریخ شاهد وو مونږ، او مونږ شاهدان وو. دا ښه کار دی او را څرګند کړل چې دا څه واقعیت شته، مګر دلته خپل قربانیان موجود دي. تاسو دا خچانه ز پر راپور سکو ما نه د پختل او چې په کال کې چې زده طالبانو په وخت کې په حال کار کوي په یو نسخه کې کار کوي، هغه وخت ما نه پختل او چې تا سولې دل دا په وخت کې عجب د راپور نشته دي، اجد د لیکل دلته نشته دی چې څه ورته وي. نو دا حالت خو دوی ټول لیدلی وو، د راپورونه خو ټول دی لیدلی وو. دا د صرف د یو پروژې په شکل زما په نظر د ډېر درد نه یم چې بیرته پاتې کیږي، کنه دغه اواز په څلور کالو کې د څلور کالو نه تیر شو څه نتیجې ورکړله. بس ما ویوي چې په هر میز کې، په هر خطابه کې، په هر خبره کې، په هر مطبوعاتي کنفرانسونو کې، اعلانیو کې، په ناستو کې، په سیاسي ناستو کې، په ټولنیزو ناستو کې، په بهر کې، په داخل کې، دیاسپورا کې، همدا چې وایي چې زمونږ درد دا دی چې تاسو خو یو انجنیر ته یو مکتب دروازه خلاصه کوي چې دا غیر اسلامي کار دی. په باور کې دا غیر اسلامي کار دی چې دی دا 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 مکتب تړلې ده، مدرسه تړلې ده، د یو خپل ځان شپږم نه ورسته د تعلیم اجازه نشته دی. دا یو اسلامي کار نه دی، دا ټول دنیا چې کوي اسلامي هو د نړۍ چې کوي دا ټول په عربستان کې تغیرات راغله د ویژن، مګر دلته هغه فارسي وانه خبره یو متل دی وي چې مې اصل ما یکل اداره، دا خو غلطه خبره ده. نن د یو نوم راپور نه من دا څه معنا ورکړي چې دا راپور دغه گزارشونه زیری میس په سر دنیا ته خبرې، ټول دنیا خبر ده، په لور کال کې خبر ده، په اول کال کې خبر و، په دوم کال کې خبر و، سو کال مخکې ته خبر و، تجربه شوې دي په لټ فکر سره. تاسو فکر وکړئ چې مجاهدین هم په اول دوره کې چرته له تقریبا هم داسې چیرې و، خو یو مکتب پاتې کړی و، هم دا رقم یو چیرته و، فرق نه درلوده، مگر تغییرات راولل په مرور د زمان په دوه دوره کې چې کال راغلل، نو تغییرات مثبت خپل ځانونه کې راوستل، خپل نونه د پاره ازادي ګانه د پاره هغه مثبت ازادي چې لرله، نو تغییرات را پوه شو چې موږ د نړیوال نه وروسته پاتې کیږو، پوه شو چې افغانستان تر نو څو کومک نه کوي، په دې پوه شو چې نه د غیر اسلامي کارته هغه خپل منفي ټکو ته متوجه شو. کنه اغل تم فلم بردار ما په مخ کې په یو واده کې په ننګرهار کې نیو ویدو ما تکړه کمره دی ویدو ما تکړه چې په فلم برداري مکو د واده په مراسم سره تاسو مکو
اغلی کاکړه فرتنه چنه منتظر د ساس په باور کې چې د مجاهدینو تغییر وکړو، علت څه ده چې طالبان نه کوي؟
د دیو دی دا ګوري اغه د نړیوال سره مثبت یا د نړیوال سره دی شه اړیکې لري، ام د ماجرا دوره کې ام دی دیو په خپل اغه د کله نه د وټلو اجازه هم دیونه لرله چې نور ځایان تلاق شي او وګوري چې په نړۍ کې څه دي. زه تاسو ته وایم چې امدا خلک چې نن د بازار نه د جمعه بازار نه د خار د مین نه د تفریګان د یو رستوران نه خدمنې کوي چې ته ډوډۍ مخور ته محرم سره دراشه ته په ټیکسي کې مکې نه محرم سره دراشه امدا خلک که په یو اسلامي هېواد کې یو دوه کاله درې کاله روزل شوي وي تربیه شوي وي لیدلي وي چې دلته څه حالت دی دوی به نه پاتې کېدل دوی خو هماغسې محدودې پرېښودل د خپل ساحې نه ونه وتل دوی ته دنیایي علم ونه ښودو هماغه محدوده کتابونو کې چې دا عمومي مطالعه ونه کړله د اسلام دوی هماغه محدوده کې پاتې شو متاسفانه دوی اخوا ته حرکت ونه کړو بل مسیر ته حرکت ونه کړو چې پاتې وي مګر د مجاهدینو چې دومره توره کې کال راغلل ویل او نه دنیا د سند دنیا سره اړیکې ونیولې خلکو سره لاړل د ترکیې نه نیولې زمونږ د منطقي دغه وکړه اول مطالعه وکړه هر ځای ته چې لاړل ویلې دل چې نه دا کار کوم کارونه چې شوي دي د خصو په حق لري د تونه چې وځه کړی دي بعضې دا به اشتباهي بل نړیوال سپورت سره حمایت سره دا یو خبره مناله مجبور شو چې د خپل منافع لپاره د خپل ګټه لپاره د خپل پاتې کېدل لپاره متاسفانه چې دوی په دې نه پوهیږي نه د خپل بقا په فکر کې دي نه د هواد د بقا په فکر کې دي.
مننه غلی کاکړ تاسو ته بشتره وګرځم. فرزانه جانې ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو ته وایي تاسو د افغانستان دننه یاستې او وضعیت له نږدې څاري او حتما دغه بندیزونه چې یو نامه په خپل راپور کې په ځلونو تکرار کړي دي او تکراري د بمول نږدې کتلې وي وضعیت دننه افغانستان کې څنګه دی؟ تاسو چې کله به هر ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکونکي له خو سره څه ډول برخورد کوي؟
په دې سره کې سلامونه تاسو ته درنې مرچنګ ته چې د خبري وکړې او د ازادې رادیو ټول او اړیدونکو ته وضعیت په اړه یو نامو همیشه خبرونه خبروي مګر د دوو خبرونو خبرولو ګټې موږ څه دي لا د افغان جنو ترمنځ یو ډول ویره راځي او زما په نظر باندې چې هله نن دا باندې شونه دا باندې شو اکثریت جنې بشیل رواني ناروغي سره مخ کړي وي سره لدې چې په ډیر اندازه بلل نه وي خو کوي هم د دوم رډیرو خبرونو خبرول څه نه شي نړیوال به پرې خبر کی مګر دا یو ډول دینچونو لپاره رواني ناروغي هم رامنځته کوي علنن به محرمه نه پرېږدي نو افغان جون خو کله هم به محرمه ډیر بیرون نه وتلې کتلری پونتون ته وتللې چې ضرورت و مکتب ته وتللې یا بازار ته وتللې وي او چې کله یو شی به اخیستې وي کنه خو به ځای خو هیڅوک هم نه ګرځي دا نه اول نه هم دغه موضوعات یعنی ډیر زیات په وطن کې نه و چې انجونې د ډیرې به محرمه لاړ شي نو چې پنتون بند مکتب بند نو انجونې به چیرې لاړ شي خو که چیرې ته کوم ورځ کوم موټر ته ځي هم صبحانه به سره یو ځای کیږي یا به یو چکر ته یو ځای ته ځي دا خبرونه چې اوریدل کیږي حقیقت بلري مګر په کابل کې په ډیر اندازه نشته د ولایتو په اړه باندې نه پوهیږم مثلا په کابل کې زه په خپل زده چې کوم آنلاین تدریس کوم دی هغه تدریس په سوبسیزم خرته نور خار کې وظیفه لرم او تر ورته مکتب کې تدریس کوم کله کله بازار ته ځم انسان ته سودا یو شی اخلم نو ما خو د کوم خاص مشکل نه لیدل دلی خو مثلا د حجاب غوندم کالی غوندم عادي کالی حجاب ټکرای مخنوته مخوي نور ما ته یعنی چا که زه خپل شخصي پړه وایم په کابل کې ما ته چا نه دی ویل چې ته چیرته ځې ولې ځې او څه کوې خو د ولایتونو په اړه باندې نه پوهېږم چې څنګه قصه به وي
کله د امر بالمعروف وزارت کارکونکو سره مخ شوي یاست په ښار بازار کې چې ګرځي
هو ولې نه هو سرکونو کې ګرځي عادي اچھا سره خبرې کوي اکثریت وخت موټرونه دروي او کله هم په لوی موټرونو سرویسونو کې راځي تبلیغ کوي ډیره مخشوي مو
یعنی به تاسو خپل شخصا د داسې پیکسر نه یاستې مخشوي چې طالبان مو دروي یا د وزارت کارکونکو مو دروي او درته وایي چې اها فرزانی که تاسو رته وایي سلکت نشم زه به تاسو نه د پښتنو کوم تاسو یادونه وکړي چې مستونز نشته دا او تاسو چې خار بازار کې ګرځي حجاب ماغوستې وي او له هیڅ ډول سنسر نه مخ کیږي کچېری دغه ډول بندیزونه نوي د دغه د لاس کلن انجلې یادونه بزوکم چې په درستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیو خبرېدل ډېر خبرګونونه پارولې دي. د هلکانو په جامو کې کار کوي او هڅه کوي چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. که چېرته ستونزه نشته د ښځو لپاره چې وکولی شي بهر په حجاب سره لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه کشت ګزار وکړي لاړ شي وګرځي، نو دغه نجلۍ چې اوس یې ویډیو رسانیزه شوې ده، فکر کوي د کوم مجبوریتونو له مخې اړ شوې چې د هلکانو کالي واغوندي؟
د دې چې لې ویډیو مې ولیدله په ټولنیزو رسنیو کې چې په خپل وای چې زه نوریا یم او ما د نور احمد په نامه باندې کار کوم، ډېر زیاته خوشینهونکې ویډیو وه. واقعا ډېر زیاته خوشیګاره کړم، ډېر خفا کړم. تر څنګه مې د خفتیان تر څنګه ور باندې افتخار هم وکاو چې ته ګوره یوه افغان نجلۍ کې دومره غیرت هم شته چې هغه کولی شي دا وایي چې زه بې پلاره یم، پلار نه لرم او د کور ټوله نفقه پر ما باندې ده. دغه نجلۍ کولی شي چې د خپل ځان لپاره روزي پیدا کړي او دې لارې نه کار اخیستی ده چې دې په ځای د دې چې د نجونو کالي واغوندي دا د هلکانو کالي واغوندي. خو دغه خبر د اوسني حکومت پورې زما په نظر ډېر اړه نه لري، ځکه کله چې تېر حکومت هم وه نو آیا په تېر حکومت کې نجونو په کافي شاپ کې کار کاوه؟ خو نه یې کاوه، که نه د سړی تر منځ په کافي شاپ کې هېڅکله هغوی ته اوبه او ډوډۍ یا ځینې شیان نه دي راوړي. نو شاید دا د خپل فکر داسې وي، یا به مور ورته داسې ویلي وي چې ته د هلک په جامه کې لاړه شه هلته کار وکړه، یا به دا کافي شاپ داسې وه چې د دوی کور ته به نږدې وه، دوی به داسې فکر کړی وي چې زه دلته کار وکړم نو وایي چې ما ته 1000 روپۍ معاش راکوه چې دا معاش د کورنۍ لپاره تقریبا ښه هم ده. مګر حتما ځینې مشکلات هم به پکې وه، کنه ځکه چې د نجونې معمول چې کله د سړیو کار کوي یا داسې یو کار کوي مثلا په بام کې واورې توګي یا خچې جګوي یا هم په کراچۍ باندې یو شی خرڅوي یا هم په کافي شاپ کې د سړیو ترمنځ کار کوي، نو دا زما خپله تجربه هم ده چې هغه یو ډول د شرم احساس کوي، د فکر کوي
مشکل دی چې همدا د طالبانو راتګ نه وړاندې موږ په زلونو کتلی دي چې افغانې ښځې د کراچۍ په سر باندې سوداوي خرڅوي. همدارنګه کله چې طالبانو نوي بندیزونه وضع کړل په هغې وخت کې فکر کوم د ښوونځي یو استاد وه چې په سړک باندې بوټان رنګول او هغه د ښځو په جامو کې ناسته وه. فکر نه کوئ چې دغه محدودیتونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ پرېکړه کړې چې خپل لباس بدل کړي؟ ځکه مخکې تر دې موږ په زلونو کتلي وو چې افغان ښځې په کراچۍ وو ترکاري فروشي کوله یا ورته نور کارونه یې کول، خو ښځینه جامې اغوستې وې، د نارینه وو په جامو کې نه وې راوتې.
د نجلۍ هم په خپل ویډیو کې وایي چې ما اول په کراچۍ باندې سبزیانې خرڅولې خو په هغه کې ما نه شوه کولی چې سمه ګټه وکوم، نو البته دلته به یو منظم معاش ورته مقرر کړی وي یا به څنګه قصه وه چې دې دا قبول کړه تر څو چې د ځای کې کار وکړي. خو دلته ځینې ډېرې نورې خبرې هم وي، یو خو دا چې ممکن د کافي شاپ والا د دې لپاره مقرره کړي وي څو چې مشتریان زیات شي، ممکن امکان لري، کنه افغانستان دغه افغانستان کې دا موضوعات به حل لري زیات وي چې دلته ښځې ته د انسان په سترګه باندې زیات نه کتل کېږي، دي او د څه څه په نظر ورته کتل کېږي، کنه چې یعنی زیاتره وخت استفاده ترې نه کېږي. ممکن دا د دې لپاره مقرره کړې وي ځکه طالبانو دل دې ځای څخه وایستله او ورته یې وویل چې یعنی اکثریت دغه کورنۍ چې بې سرپرسته دي، زما په نظر چې طالبانو ورته یو ماش هم مقرر کړی ده چې دوی ته هغه میاشتنی ماش ورکوي، یا هغه څوک چې پودریان و دي هغوی لپاره هم یو ځای شته چې داسې یو څه شته. مثلا زموږ په ځای کې هم ډېرې یتیمې کورنۍ دي، زه په خپله باندې وینم چې هغه څوک چې پلار نه لري اولادونه یې وړه وي یعنې صغیران وي، د هغوی لپاره میاشت 6000 روپۍ هم ورکوي او څه وخت مخکې هم ورته 40000 روپۍ ورکړلې. یعنی دا چې دغو ځایونو ته یو څوک لاړ شي خپل ځان ثبت کاندي یا یو څوک ولري، نو دغسې یو څه د طالبانو په حکومت کې هم شته چې هغه څوک چې سرپرست نه لري له هغوی سره مرستې کوي، یعنې داسې نه ده چې وږي په پاتې کېږي.
مننه کوروده،
ځکه زه په خپل شاوخوا کې وینم.
سمه ده، مننه کوروده. اغلې کاکړ، که تاسې ټلیفون سم شوی وي تاسو ته به راشو. که تاسې راته ووایاست فرزانه جانې یادونه وکړه چې په افغانستان کې دغه څنګه چې یو نامه یا نور نړیوال د افغانستان شرایط بد یادوي، بد نه دي. دوی خپل تجربه شریکه کړه چې تر اوسه پورې هیڅ ډول تاوتریخوالی سره د طالبان لخوا نه دي مخ شوي، او کله چې بهر وزي حجاب اغوندي هیڅ ډول ستونزه ورته نشته. همدارنګه د نوري یادونه وکړه چې ښایي د ځینو نور دلایلو له کبله غړ شوي چې د نارینه و جامې واغوندي، او په تیر کې هم داسې ورته وضعیت و چې نجونې په ازادانه توګه نه شو کولای کار وکړي. ستاسې نظر څه دی؟ تاسې له فرزانه جانې سره هم نظره یاست چې واقعا په افغانستان کې وضعیت دومره بد نه ده؟
هغه په پخانه سره چې لکه سکتګي راغله، بیا هم پرفورت کې پسته د سویم چې زه فرزانه جان سره خو هیڅکله مخالفت په دې نه کوم چې هغه خپل په هغه هیواد کې ژوند کوي کنه، هغه همدا اوس دغه شرایط خپل ویني، نو ځکه ورسره مخالفت نه کوم. مګر موافق هم په دې په بعض شیانو کې نه یم چې دا شرایط کې دغه جنۍ صحیح دی چې زمونږ افغاني ټولنه د افغاني فرهنګ دی دا لباس اغوستل په خوا به ممدسې و که چېرته یو نارینه د ښځو جامې واغوندي ورته وایي چې او دا ښه نه دی، دا جامې تا ته ښه نه دي، تا ځان نه ښځه جوړه کړې، بده پېښکاري، بده خبرې پې کوي، توهین پې کوي، تاخیر پې کوي. حتی په تمثیلي پارچو کوم چې څوک دا کار وکړي هم تاخیرېږي. نو او که چېرته یوه جنۍ د نارینه و کالي واغوندي او د نارینه په جامه کې وګرځي، دا معنا د دې لري چې تاسې احساس وکړي چې دا کم مجبوریت دی او دا ولې دی، او یا ولې معنی کېږي. صحیح دی چې مونږ د حقوق د ښځو د حقوقو دفاع کوو، مونږ د بیولوژیکي سیستمونو د ژوند یا فزیکي مونږ هغه تغیرات د ښځو او د نارینهو په منځ کې چې کوم توپیرونه دي د هغې یووالي دپاره هېڅکله، ځکه دا د خدای کار دی، خدای خلق کړي دي، دا دوه جنسه مخالفه جنسه خلق کړي دي. خلقت کې مونږ د خدای تعالی ته تسلیم استو، هیڅ کله څه نشو ویلای. راځي د دې جنې ته په مسله کې چې دې ته څه مجبوریت او ستونزه وا، اولې دا کار وکړو پښتنه دې کې ته چې دې دا اولې کار وکړو. آیا نشو کولای چې د یو خزه په جامه کې تاسو فکر وکړئ چې یو دولس کلن، دیارلس کلن، څوارلس کلن، پنځلس کلن جنې لاړ شي او کار وکړي؟ آیا دا ټولنه همدغه اسلامي هیواد کې چې موږ ویو چې په سلطه سلو کې اسلامي قوانین تطبیقیږي او دې ادا کوي، آیا دا جنۍ به مسؤله وي؟ دا څومره څومره بد خبره ده، دا څومره ترخه خبره ده، دا څومره بد خبره ده. یعنی چې تاسې زمونږ ښځې مونږ ښځو دپاره دا زمینه نه ده مساعده کړې چې دوی په مسؤلیت کې ژوند وکړي، نو ځکه نه غواړو چې ښځه بیرون لاړه شي یا بیرون وسي. تاسو فکر کوئ چې یعنې ښځې مسؤوله نه دي؟ دلته مسؤلیت تامین نه دی. که ښځې چېرته مسؤلیت تامین وي، نو په شپه کې تللی شي څه مشکل دی؟ خو نارینه خو ورته دي، خو دوی ښځو دپاره همیشه معذرت غواړم، دوی ته همیشه یو بد دا مخالف جنس ورته د حیوان په شکل ورته ښکاري. د دې د ځان پټولو د مسؤلیت لپاره، د خپل مسؤلیت لپاره دا کار کوي. دا د ډېر درد نه کیږي، دا د ډېر د بیکاسۍ او د ناچارۍ نه یو علت دی کیږي. د دې اصلي علت باید وڅېړل شي. دا په وینا باندې نه کیږي. صحیح دی، زه به ویم چې امنیت تامین دی، زه درته ویم چې اوس ویل چې په کابل کې ما اورېدلې دي چې کابل کې ښځې ځي تګ و راتګ شته دی، دا څوک ورته خدای نخواسته داسې یو غیر دغه خبره مونږ نه ده اورېدلې چې د ښځو په هکله یا د ژوند په هکله واورو. دا زمونږ خور و مالته شته دی او دا یې خپل عیني ګوري دا شیان. هغې که زه مخالفت، مګر زه اصلي ستونزه ګورم. اصلي ستونزه څه ده؟ چې نن په یو اسلامي هیواد کې دوی ته ویل کېږي چې ته بیرون مه ځه، پارک ته مه ځه. صحیح دی، زه پارک ته نه ځم، د محرم سره نه ځم، محرم سره ځم یا د محرم سره نه اوسم. چې ووتلم د محرم سره ته اوسم یا ونه اوسم د محرم سره، دا په څه معنا ده؟ دا په دې معنا ده چې زه مسؤلیت نه لرم، د امنیت نه لرم، زه لاره نه لرم. په دې چې تاسو امنیت نه دی تامین کړی د ښځو دپاره، نو ما ته ولې څوک ووایي چې زه ناوخته ځم؟ ما ته ولې سوبوي زه خو ډېر سفر ته وګت نه سم اچه زما رحم ته زه د خپل د کور نه وزم د مجبوریت نه د سودا د پاره زه د خپل روزمرګي یا د ورځنۍ چارو خریداري ته روانم زه خو هلته زما د دې لپاره مکتب ته نه ځم مدرسې ته نه ځم د پوهنتون ته نه ځم چې زه هلته وکړم ما ته مسؤول ځای نه شته دی پس د دې نه معلوم شو چې تاسو د ښځو دپاره مسؤول ځای نه لرئ تاسې ایرېږئ چې په ښځه باندې څه چل ونه شي څوک ورته څه ونه وایي ولې ورته څوک ورته ووایي دا خلک څوک دي دا خلک زموږ د ټولنې خلک دي ان تاسې امنیت نه لرئ تاسې دا حاکمیت نه لرئ چې یو ښځه مسؤله لاړه شي دا خو دین ته بېرته راځي کېږي دا خو دا خبره بېرته تدویر دی د ناامنۍ ته به راځي کېږي چې موږ نارینه وو دپاره امنیت جوړ کړی دی خو نارینه زور لري دولس بجې د شپې موزي یو بجې د شپې موزي دوه بجې د شپې موزي ځکه توپاک لري اسلحه لري خلک هر څه کولی شي دا یوازې دې حکومت کې تاسو نه یم په هر حکومت کې چې زه عمومي خبره تاسو ته کوم خبره ما څنګه نه ده ولې نه ده ولې دا هغه امنیت نشته دی خو نو خو چې ته توپاک لري د خپل وطن او ښځه ناموس ګڼئ خو زما دا وطن چې د ناموس دی د وطن میرمن هم ستا ناموس ده ولې دا غي مسؤلیت نشته دی تم رستوران کې مکه نه ډوډۍ مخوره په دې چې هلته سړی دی سړی څوک دی سړی زما د هیواد سړی دی هغه زما څوک ورور دی څوک مې خور دی د چا بچی ما د چا لور ما د چا لمسۍ ما زه راځم دلته ولې زما څونه نه تاسو پر خپل ځان ته باور لرئ خپل مطمئن نه ستې چې تاسو خلک نه ستې ځکه زما څونه نه دا خو دلته سوال دی دا خبره دی که پیدا کیږي دا خبره سړنه ته ضرورت لري چې دا همیشه زموږ په ځینو نه کده او متاسفانه کلونه کلونه وشو په هر رژیم کې په هر روزګار کې وای د پښتوانه نانو متل دی وای نه به شوري شور نه به بی نمکی که زموږ ته دیموکراتیک هیوادو د هم راغله نظامونه راغله هلته هم خزه مسونه په دې نه وي ځکه کورنۍ نه غوښتل چې په هغه ځایانه کې چې دوی ولاړ شي په مجبورۍ نه دوی هڅول کېدل د خیر د مفکورې نه چې یو سنتي ټولنه وه هغه ازادیګانو ته تلل مکتبونه خلکو پرې ودرول کله ته غرونه د خپل لورګانې ودرولې لاړل او قانونونه ټول په ماجرات کې اخته شو دا زموږ د دیموکراتیک دا یو عادل نظام رانه خزه په کوم مسؤل نه دي هر یوه کې په هر یوه ژوند کې مونږه تار باندې کېده مونږه تار دې له دې اورات
اغلی ککړ خو فکر نه کوي دغه محدودیتونه چې اوس په خزه باندې دي په بخښنه سره خو فکر نه کوي دغه محدودیتونه چې اوس په خزه باندې دي چې یک د افغانستان تیر جګړو ته تم شو تاسو مخکې د مجاهدینو یادونه وکړه چې روسه په کې تغیرات راغله او غوښ خپل دلایل درلودل چې نړیوالو شاته پرې خودل خو زه طالبانو په حکومت کې یا په اوسنۍ دور کې یا په تیر دور کې هر ځلې خزه د غټول شاته غورځول شوې دي او ظاهرا د سیخکاری چې د طالبان د حکومت ټول تمرکز یوازې پر خزو باندې دی چې لکورونه زی کارونه کړی تعلیمونه کړی یا کوم حقوق چې دی هغه ترلاسه نه کړی د ټول شرایط په کتو فکر نه کوي د طالبانو حکومت په هر دور کې خزه تر ټولو ډیر ځپلې دي
دا یو حقیقت دا رښتیا ده زمونږه نسونه خراب کړل ځکه کومور باسواده شي با تعلیم مور دی کوي ولې دی دا کار کوي ځکه دی یو باسواده مور نه لرله دا یو بایل مور نه لرله یو په همور په کور تور تر نه لرله په همور بای و خپل کاچو پورې چې پخلې کو دونه به پوي و چې مور ته به اولاد ته به شوی ورته ول دونه به پوي و چې جاروي کو دونه به پوي
یعنی په بخنه سره ستاسي په باور د ټول تاریخ چارواکي په دې کې چې هغه له یو بي سواد مور نه لرغلي
اصلا نه دي زه په دې پوي کې ما چې دیو کې خپل اختلافات شته او دیو په دې خو پويږي په اسلامي اصول او په اسلامي احادیث او په ټول قوانینو باندې خو پويږي او خې سر خلاصيږي او په دې پويږي چې دا خکار نه ده مګر په یو دا په تاسو په یو ځاله کې کوم چې ګیر ځاغلې دي چې دوی نشي کولای چې هغه څه چې سري په احادیث کې او آیات کې دی یو علمي باس او سره وکی او قانون کې کدا قناعت موجود وي د مسلمان خلکو په توګه کدا شرایط موجود وي چې رښتیا ټول نړیوال دا اومني او
دغه طالبان بر حق دي چې موږ نو مطلب ته نه پریږي، نو زه به هم یو ښه بقره په سر کړم تاسو دې نه به ویم چې نه دا مستر مګر په دې کې داسې کسان هم شته دی او دوی پوهېږي د نړیوالو اسلامي هیوادونو که دوی غوږ کېږي دغه هېڅکله دا محدودیتونه چې د دوی په اوسني شرایطو کې زه خو هلته ژوند نه کوم، ممکن زه لاړه شم افغانستان ته، ممکن زه وګرځم افغانستان ته، ما ته به محدودیت نه وي، نظر په څو نسال نظر په دې، ځکه څه اوس د تعلیم وخت نه نشته دی، د تحصیل او د تعلیم وخت نه ختم شوی دی دلته، ما ته زه به هېڅکله ونه وایم چې زه مسؤوله نه یم، مګر دلته مسؤلیت یوازې زما مسؤلیت نه دی، دېکه زما د بچۍ مسؤلیت په کار دی، دېکه زما د لور مسؤلیت په کار دی، دېکه زما د خور مسؤلیت په کار دی، مسؤلیت یوازې په کور کې نشته دی، هېڅوک هم په کور کې مسؤوله نه پاتې کېږي، مسؤلیت هغه وخت دی چې د کور نه وځي، د یو دولت په چې تو قدرت لري او نن حاکمیت لري په افغانستان کې، ته د هغه وخت د ښځو خدمت کولی شي چې کله ښځې وځي د بیرون نه وځي او یوازې وځي بدون د محرم نه حجاب دی اغوستی دی، زه دا درپاره منم حجاب دی واغوندي وځي بیرون دا وځي او ځکه مسونه کور ته راشي چې نه ستا د خوانه روحي ستا د ما وګوري او نه د یو بل نارینه د خوانه هغه وخت د ښځو مسؤله دي، متاسفانه چې دا غږ هېڅوک نه بدرخه کوي او د دې سره مشکل دا ده چې دا خلک افغانستان کې نو دومره دا نارینه زورول شوی دی د جنگونو او تاوتریخوالي نه چیک شوی دی چې دوی خپل اغواز هم نشي پورته کولی، خو خیر دی موږ تیرو د هر څه نه تیرو، خو خیر دی همداسې د روان دی کنه دا اواز جیک شوی وی د دې په مقابل کې ټول دا ورونه دلته موږ ټول افغانستان کې اسلامي واده ټول پوهېږي په دې خبره باندې.
ام دغه پښتنه به لفرزانه جانې وکم، فرزانه جانې تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په امنیتي لحاظ باندې تاسو هم نیسته او داسې نه دی پېښ شوي چې تاسو په بهر کې د امر بالمعروف کسانو سره مخ شئ او یو نامه چې په راپور کې کوم یادونه کړې ده دغه ډول برخورد برعکس تاسو په کابل کې لیدلی دی، که چېرته وضعیت داسې ښه ده او د دې امکانات شته دي چې ښځې وکولی شي بغیر له دې نه چې امر بالمعروف ورته مزاحمت وکړي په حجاب سره وګرځي او لکه څنګه چې افغان نجونو په ځلونو په مخ خبرونو کې یادونه کړې ده چې دوی یو ډول اقدام ته چې طالبان غواړي د حجاب په برخه کې دوی آماده دي او له پخوانه لکه مکتبونو کې پانتونونو کې افغان نجونو حجاب کوو او که طالبان ورته نور دا ډول د حجاب غوښتنه وکړي یا څه شرط ورته کړي دوی به آماده وي، خو په دې شرط چې ښوونځیو ته ستنې شي یا کارونو ته ستنې شي. زما پوښتنه دا ده که چېرته شرایط ښه دي او امن ده مسؤون دی، ولې کورنۍ په دغې برخه کې له طالبانو غوښتنه نه کوي، خپله طالبان ولې اقدام نه کوي چې په دغه عمر امنیت کې بېرته نجونې ښوونځیو ته ستنې کړي، پوهنتون ته یې ستنې کړي، کار ته یې پرېږدي؟
خبر خدا ده چې کله مکتب نه وي، پوهنتون نه وي او د ښځو لپاره کاري ځایونه نه وي، کار بند وي، وظیفې بندې وي، نو د ښځې به چیرې ولاړې شي؟ مثلا هره ورځ خو هېڅ ښځه داسې نه کوي چې خپل کور پرېږدي او بیرون لاړه شي بازار ته، یا ټوله ورځ بې ځایه په بازار کې وګرځي، خو یوه ورځ به وګرځي، دوه ورځې به وګرځي، نو څونه به وګرځي که نه، یا به ټوله ورځ پارکونو ته لاړه شي؟ خو دا خو واضح خبر ده چې د افغاني ښځې هېڅکله دومره نه بیکاره وي او نه هم د ډیرو چکرونو دوشانو ته وخت ورکوي، نه دومره ډیر خپل زړه خوشاله ساتي. نو واضح خبر ده چې کله چې یوه ښځه غواړي که نه مثلا د یو ډېر ضرورت په اساس یا به ډاکټر ته ځي، یا به بازار ته ځي، یو څه بخلي، یا به یو خپلوان یو چکر ځي، نو بل ځای ته خو نه ځي. نو ځکه دوی ډېرې زیاتې بیرون نه وځي چې ډېر زیات خبرې را ولاړې شي، نو د دې له امله هم دا علت ده چې مثلا دغه ښځې ورته امنیت ده. یعنی ما په خپله داسې نه دي لیدلی چې طالب دې زما تر مخې ودرېږي او ما ته دې وایي چې چیرې ځي، یا په خپل کلي کې یا خپل ځای کې. یعنی ما په خپله له کوم چا نه داسې یو څه نه دي اورېدلي چې داسې یو څه ویلي وي چې مثلا طالب یا یو څوک زما تر مخې ودرېدل او ما ته یې ویلي چې چیرې ځي. خو علت دا ده چې زمونږ په ځای کې اکثریت ښځې که ځي هم مثلا که بازار ته هم ځي، یا وړکی ماشوم پاتمن ځان سره بیایي، یعنی هېڅکله داسې تک و تنها زما په نظر باندې نه ځي. خو ځکه چې که سودا مخلي او خلطه یو شی خو به ماشوم هم ورسره واخلي، نو بهتره دا ده چې یعنی کاش چې مکتب وای پونتون وای څه انجرو کولای شوی چې ورش خپل درس وای او په ژوند کې ډیر څه پرمختګ وکړي. دا چې ولې خلک غږ نه پورته کوي، خلک خو غږ پورته کوي مثلا یا ډاریږي له دې خبرې نه، ځکه چې اکثریت نشي کولای کنه چې د حکومت په مخالفت باندې خبر وکوي. خو ممکن دا خبر هم وي او یا ممکن وایي چې موږ دغه حالت ته ورمخته نه شو چې یا ټول سره یو لاس نه کیږي، وایي چې که چېرې ټول یو لاس شي یو ځل غږ جګ شي کنه نو بیا وایي چې د ولس زور یې څوک نه لري، نو بیا به هم یو څه وشي. خو داسې ده چې په هر کور کې یادیږي چې کاشکې مکتب خلاص وای بس خبر پاتې شي. یوازې خلکو له دغه څه سره عادت شوي دي چې مثلا نجلۍ ده تر شپږمه پورې درس وایي، له هغې نه پورته ورته درس نشته، نو له همدغه ذهنیت خلکو ته ورکول شوی ده. په اوس وخت کې د خلکو ذهنیت زما په نظر ته ډېره بدل شوی ده. مثلا زمونږ یوه ډېره تکړه لیکواله شاعره چې ده شفیقه خپلواک، تېره ورځ په بی بی سي کې خپرونه درلودله، نو کله چې د خپرونه نشه شوه ډېرو خلکو ورته په کمنټونو کې تېره چې شان لیکلې وه، چا ورته ویلي وه چې شونډې د سرې کړې ناست یې، چا ورته ویلي وه چې مخ دې پټ کا. بس د دې په ذهنیت او د دې په فکر باندې چا خبرې نه وې کړې، ټول ورته همدا لیکلي وه چې مخ دې پټ کا، چې دا دې کړې، چې هغه دې کړې، چې په جمهوریت کې غله وې، داسې خبرې ورته لیکلې وې. او دا بې حده ډېره خواشینوونکې ده، ځکه چې هغه د پښتو ادبیاتو د علم او د فکر
افغانستان کې د ننه خلکو بدلون کړی، اما افکارو بدلون کړی، او څه چې طالبان تطبیقي هماغه طرف ته خلک روان دي.
بالکل، زما په نظر اما افکارو په پورا ډول باندې بدلون کړی دی، ډېر زیات خلکو بدلون کړی دی. یعنی اوس خلکو ته دا ډېره مهمه نه ده چې نجونې د زده کړې وکړي، هیڅ ورته لازمه نه ده وایي چې بس تر شپږمه پورې درس وایي، لیکل ولوستل زده کوي، لمونځ او درس او درس زده کوي، همدا بس ده. دا شی پخوا هم وه، مګر پخوا بیا هم ورو ورو ذهنیتونو تغییر کاوه. مثلا له یوه کلي به دوه درې نجونې حتما راوتلې پوهنتون ته، به تلې او لوړې زده کړې به یې کولې. نور به اکثریت په کورونو کې داسې وه چې ویلې به تر یولسمه درس وایي نور دی بس ده. یا مثلا داسې به مدیر اورېدلې وي چې ورته ویلې پوهنتون ته لاړه شه درس وایي، خو وظیفه مه کوه، وظیفې ته مه ځه. دا شی ډېر زیات و حتی زما په ژوند کې و. نو پخوا هم دغه څه وه، مګر ورو ورو پخوانی ذهنیت تغییر کاوه. ورو ورو خلکو غوښتل چې لورګانې خویندې درس وایي، ښځې وظیفو ته ولاړې شي. ورو ورو دا ذهنیت تغییر کاوه. خو دا خو ټولنه ده، د خلکو فکرونه تغییر کوي. مثلا په مسجد کې ملا ورته وایي چې ښځه که له کوره ووځي پتنه ده، ښځه باید ونه ووځي، او د ښځې د بوټو غږ داسې ده او هسې ده. که نه دا خبرې چې کله دوی اوري، نو ورو ورو دغه ذهنیت ډېر زیات تغییر کوي. بل د سړیو په روانشناسي لحاظ باندې سړي هغه څه چې اوري هغې باندې ډېر زیات باور کوي. که نه نو دوی اکثریت اوري له خلکو نه، له ملایانو نه، له دو خلکو نه اوري چې حتی په ټولو وظیفو کې دوی ته درس ورکول کېږي، هلته ورته بیا بیا د نظریت ویل کېږي چې بهتره داده چې ښځې په کور پاتې شي، بهتره داده چې ښځې راونه وځي، یا د ښځو لپاره ډېر زده کړې چې دی هغه مباح کار ده، که نه یا فقط دیني علوم د دوی زده کاندي. نو کله چې دوی دا خبرې ډېرې زیاتې اوري، وځي خبر ده چې ذهنیتونه تغییر کوي.
مننه کوروادان. اخلی ککړ کته سره ته وایس لکه څنګه چې فرزانه جانې به اشاره وکړه، په افغانستان کې هم خلکو ته اوس د خبره ډېره عادي شوې ده چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، او څه چې طالبان په دې وروستیو کې تطبیق کړي دي هغه هم دوی ته یو ډول وسته منلو وړ دي، او ډېر کم خلک دي چې هغه د خپلو نجونو په اړه باندې فکر وکړي یا د هغوی تعلیمي لا په یاد وي. که وضعیت همداسې دوام وکړي، پسرلی نږدې ده، دغه د اوستل وکي او هوته او بیا ورپسې حمل ده، دا به تقریبا څلورم کال وي چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، فکر کوي څه بدلون به راشي او کرانه شي پایلې څه دي؟
فریدي جانه، دا یو داسې تسلسل والا یا داسې یو لړۍ ده چې سړی تحلیل یې ډېر اسانه دی، ځکه چې یو نیما نړۍ نیما هیواد بې سواده پریدي د دې نتیجه بسي. بیا افغانستان خو بیا لور هر څوک په خپل کور کې چې یو لور راوړه هغه لور د بل لور ځای نه نیسي. یو نسل تاسو قرباني ورکول کیږي بیا داغه جبران نه کیږي تر څو چې جبران وشي یو حکومت راشي هغه په پخو ودرېږي یو څه لاسته راوړنې ولري بیا یو قدرت پیری شي یو لار ورته جوړ کړي بیا د بربادۍ مخه ته ویسي. او مونږ خلک هم په دې نه پوهیږو چې مونږ ولې د نورو د خبرو منلو دپاره ډېر حاضر یو په تاسف سره او ډېرې منو مونږ درې خبرې. دغه څلورم کال یا پنځم کال به م تېر شي دا زما په نظر دا د یو پروژې په شکل وشو کدا دې علمي او داسې یو د خلکو د انتخاب د روی نه حکومتونه وي چې دا لړۍ دوامداره نه شوه. په حقیقت کې دا پل نه شوه دغه اساس اهداف ښه کې نه ښودل شو ځکه طالب ته زمینه مساعده شوه تاسو پاته ویوئ مجاهدینو ته زمینه مساعده شوه نورو حکومتونو ته مساعده شوه ځکه چې په اهداف ښه نه و. یو صاحب چې د دې نخنۍ ما ته یو سفارت کې یو جلسه وه دغه نوي چې طالب راغلي ولاړو هغه ما ته ویلې وي دا وي زما پلار مې وي یعنی یو ډیپلوماټ صحیح دی چې سفیر به نه و یو ډیپلوماټ خو د افغانستان او د هزاره وروڼو نه و هغې ویلې چې صحیح دی زمونږ طالب ته خو ټولو طالبانو ته پښتون خطار دی وایي وایي مونږ خو پښتانه یو مذهب کښې مور سره یو ځای نه وي وایي زما پلار وایي چې خدایه ښه وشو چې دوی راغلل نو وایي ما ته یې پوښتنه وکړه چې ولې چې دلته ښه وشو وایي ذهنیت زما د پلار دې ته تر اوسه پورې آماده نه دی تر اوسه پورې آماده نه دی چې دا قبول کړي وایي خو خیر دی زه خو پکې په مصونه توګه کار کو دغه ځمه شپې ویده کېږم یا ارامه راځم یا ارامه ځم یا په دې لاره کښې خو مې څوک نشته دی دا دی دا دی دا دی او خپله داسې چا چې دا جنګ کوو یا څه کوو خپله په قدرت رسېدلي دي نور زه به خو د دې نه خو خلاص شم. تاسو فکر کوي هغې پلار به څو کلن و چې دا زوی د دېرش کاله ونیسي څلوېښت کاله ونیسي نو دا بیا پلار څلوېښت کاله په افغانستان کښې هم په جنګ کښې شوي دي چې دا شپېته کلن شل کلن نه نو د هغې ذهنیت به څنګه آماده شي. دا چې دا نن دا خور وایي چې زمونږ ذهنیتونه د خلکو دې ته رورو آماده کېږي رورو یې قبلۍ رورو دا ټول همدغسې رورو همدغه شیانو ته زمینه مساعده کېږي. بیا که یو ځلې ډیموکراسي را شي یو ازادي پې را شي ډېر خلکو باندې ښه نه لګېږي ځکه هغې خو مېرمن ورته همېشه ورته خدمت کړی ډوډۍ ورته پخ کړی د یو ورځې راپاسېږي چې بیرون ځي ډوډۍ خوراک ته یو ورځې راپاسېږي چې کار ته ځي دې ته رسېدګي نه شي کولی ستړي کېږي پخلی ورته نه شي کولی درس ولي مېړه نه کوي په خپل کور کښې وایي فاکلته لولم درس لولم پوهنتون ته ځم دا زما حق دی. بیا کله چې د حق آواز اوچت شي دلته بیا برعکس ورپسې مخالفت ورسره کېږي نو ځکه ورته زمینه اوس خو دا حق نه دی اوس فکر کوي چې دا مې حق دی اوس فکر کوي چې دغسې درسونه ورکول کېږي چې ذهنیت پاکېږي چې وایي دا مې حق دی بیا یو ورځ داسې پاکېږي چې بیا درس ورکول کېږي چې دا مې حق نه و چې په ما داسې ظلم وشو دا دورې خو په مونږ تېر شوي دي بیا هغې د دوی په مقابل کښې راوچتېږي بیا راپاسېږي بیا وایي ولې دا کار وشو دا خو غلط و دا خو اشتباه و ګوره اول سر کښې عقل هغه کار نه کوي چې وروسته پښېماني په منځ کېدای شي د دې حکومت به هېڅکله ټول خلک ستړي وو د ډېرو حکومتونو نه ستړي وو د په د دې دوی په اوله دوره کښې هم د دوی د نورو حکومتونو نه ستړي وو چې طالب راغی مګر که نن دیو مکتب دروازه خوشې کړي نجونو دپاره سبق ته لاړ شي دا لاړ شي یو اسلامي هېواد دی څوک ورسره ستونزه لري هېڅوک ورسره ستونزه نه لري درس ته یې تعلیم دی لاړ دې شي که نه درس تعلیم ته د لاړ شي که نه پوهنتونونو ته د لاړ شي که نه یو ډاکټر ته مونږ ضرورت لرو یو انجینر ته مونږ ضرورت لرو مونږ یو 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 نرس ته مونږ ضرورت لرو چې مونږ اوسي دلته یو معلم ته د ښځې ضرورت لرو ځکه معلمه په کور کښې معلمه لور تربیه کوي یو معلم زوی تربیه کوي هغه ټولنه دپاره ځي
دیو کنن ما ته اجازه نه راکې چې زه یو سبا ورځ دیو پیغله ته اجازه نه ورکې هغه بیرته د دین دی مور کیږي هغه بیرته د دین دی اولاد کیږي هغه به کوم اولاد راوړي چې هغه دیو چې وایي چې خزه د پارادات نو ته دیو چې څنګه پیدا دی دې چې څنګه پیدا دی خو د یو مور نه پیدا دی یو مور تربیه کړی دی هیڅ فکر نشته دې لپاره دا هند روخانه انده نه د افغانستان لپاره موږ د افغانستان ته خدا درې کال به لاړ شي پنځه کال به خپل محروم شي شپږ کال به محروم شي مګر دا خو اخر وخت په پوره نه کیږي دا کار دا خو هیڅ کال نه پاتې کیږي دا سبات نه دی مګر دا دیو تا د تاریخي د لحاظ ما دا واوري د تاریخي د لحاظ ما د هر لحاظ ما دوی ته غټه ستونزه پیدا کیږي او دوی ته به دا مکتبه په تاریخ کې په ټولو اسلامي هیوادونو کې دوی ته ثبت کړي چې په افغانستان کې یو اسلامي هیواد نجونو ته د درس سبق او تعلیم زمینه نشي مساعده ولري.
مننه مننه کوروان فرزانه جان ایلند لتاسی اورم فقط یو څو دقیقې وخت لرو که تاسو راته وایست که دغه بندیزونه دوام وکړي پایلې به د افغانو مېرمنو هم درنګ د طالبانو حکومت لپاره څه وي
کله بندیزونه هم داسې دوام وکوي لکه څنګه چې کوي او د 15 کال تیر شو چې د نجونو په مخ مکتبونه او پانتونونه هسته باندې نو موږ به بیا یو ځل مخکینی تاریخ ته لاړ شو مخکې ځل د ملچانه به شاهده وي چې مخکینی تاریخ داسې وي یعنی هغه وخت چې زما مور په کې ژوند کاوه چې غوي هټه په دې باندې نه پوهیږي چې دا الف ده دا ب ده دا سی ده دا سی ده یعنی په هیڅ هم نه پوهیږي په هیڅ اصلاني درس نه دلوسته او هغه سره هم حتی زموږ خزو سره هم د هغې زمانې خزو سره هم دا ذهنیت و چې ویلي ښځه چې پانتون ته لاړه شي بېلاره شوه ښځه که مکتب ته لاړه شي نو بېلاره کیږي ښځه چې په غاړه کې دسکول واچوه نو هغې ښځې نه بیا لاس پرې مینځه او اکثریت خپلو لورګانو ته همدغه ذهنیت ورکوه چې حتی تر دې چې څلور کلنه او پنځه کلنه به شوه نو خپل څنګ کې به یې په تنور باندې کېنولې وه او یو وړکی زغاله به یې ورته جوړه کړې وه که نه دې به ورته ویل چې دغه وړکۍ زغاله په تنور باندې ووهه دا زده کړه یا به ځینو خپله لور له پښو نه رانیولې وه چې هلته ډوډۍ پخې که هلته ډوډۍ زده کړه هېڅکله یې دا ورته نه ویلې چې لورې ته دا ډوډۍ پرېږده ته لاړه شه درس ووایه ته ځان ته یوه مقامه پورې ورسوه تر څو چې په آینده کې داسې ورځ راشي چې تا همدغه سپین لاسونه وي سپین د پښې وي تک سپین د مخ وي او په ښایسته دفتر کې ناسته وي لا خو نه چې کله راځي ځان سره پخه تیار او ډوډۍ ولې نه راوړي خو نه همدا به ورته ویلې چې لورې دا زما لاسونه ګوري چې دا ټول سجېدلې دي دا د تا لاسونه هم باید لکه د ما لاسونه همداسې پاخه شي ته باید له اور سره پخه شي همدغسې یو ذهنیت نجونو ته ورکوه چې ځکه چې بله ورځ ته واده کېږي بیا به ته پردی کور سنبالوې او قسترخیل باید په تا باندې ښه ووایي هغوی باید داسې ووایي چې مثلا دا ډېره ښه نجلۍ ده دا ډېره زیاته کاریګره ده چې مرسپای په لاس کې ورکې کشوي بس همدا د یوې ښځې لپاره صفتونه دي چې هغه د چوپه خوله وي هغه د غلې وي هغه د کار ډېر وکوي هغه ته چې مرسپای لاس کې ورکې هم کشي کې نو همدغسې یو ذهنیت د نجونو ته ورکوه چې یعنی دغه د تا لپاره ښه صفتونه دي دا یې ورته نه ویلي چې لورکې ته درس ووایه ته پرمختګ وکړه ته ډاکتره شه ته انجینره شه ته معلمه شه ته تر یوه مقامه ځان ورسوه نو زه فکر کوم که دا حالت دوام وکوي موږ به بیا یو ځل بیا همغه حالت ته ورسېږو او دغه نوی نسل مو چې بېسواده رالویږي دوی به بیا هم خپلو لورګانو ته همدغه یو څه وایي لکه څنګه چې د بلې مشکې ویلې
ډېره مننه فرزانه جان کور ودان اوریدونکو له تاسو یې مننه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو د ښځو د حقونو فعالې پلوشې کاکړه وم درنګه د ښوونځي استادې فرزانه زیار څخه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړو ورزو په پای کې لنډ سندره اورو همدې سره پروګرام هم پای ته
رسوو شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی پریمیک دیچی والو زمزما وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پالا من کی کی دغس سپچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی رنا وزری متړی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ دندر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مراوی با آدم شی مراوی با آدم شی دا ہوا وزر آدمی آدیو گمبد میں ہاں دے خلا سے فیروز دادا فزنا شین خال دے خلا سے فیروز دادا فزنا شین خال دے یو خلے را نو رکھ دے جگلو نہ نازک دے سکڑے گو سناک دے رشتہ اور ورکے دے دخوئی نگر سنائے دے اوتر دے سارا نائے دے گو سکڑے گو سناک دے رشتہ اور ورکے دے دکھان دو نا شرین دے گلاب دے گل ورین دے پسر سرو مال دے پلا سے فیروز دادا پزنائی شن خال دے مزدار دے شغلے دم خیجے تفسر لکھان ار دے زما دے زما یار دے خیست دے مزدار دے شغلے دم خیجے تفسر لکھان ار دے تازے شن شردا پغڑے لندا ولا ڈکتا کمال دے پلا سے فیروز دادا یو خلے
چې څوک نشي